ریا بارګزی او خاغله صافی صاحب هم تشریف راوړي. فکر کوم کمزې کې به په ټرافیکو کې بند پاتې. اوس د خبرونو وخت دی. کورنی خبرونه بل جمیله ظریف نو وورو. ورپسې به بیا نړیوال خبرونه وورو.
په کندهار کې چارواکو دا تایید کړه چې په دغه ولایت کې د پی آر ټی په دفتر وسلوالو طالبانو حمله کړې. د افغانستان دینی عالمانو د یوې فتوا په خپرولو سره په هیواد کې د نشه یي توکو کاروبار، استعمال او کښت حرام وباله. او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت 15 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې چارواکو دا تایید کړه چې په دغه ولایت کې د پی آر ټی په دفتر وسلوالو طالبانو حمله کړې. د کندهار د امنی قمندانۍ د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د پی آر ټی دفتر شاوخوا ډزې روانې دي. هغه وایي چې دوی خپل امنیتي کسان سیمې ته استولي دي. دا چې په دغه پیښه کې چا ته زیان اوښتی که نه تر اوسه نه ده څرګنده. او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې امنیتي کسان د جګړې سیمې ته خبریالان او خلک نه ور پرېږدي. د دغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د افغانستان دینی عالمانو د یوې فتوا په خپرولو سره په هیواد کې د نشه یي توکو کاروبار، استعمال او کښت حرام وباله. دا دینی عالمان چې د هیواد د 24 ولایتونو استازیتوب یې کاوه له سه شنبې ورځې راهیسې په کابل کې په یو غونډه کې دېره شوي وو. دوی د پنج شنبې په ورځ د خپلې غونډې په پای کې دا فتوا صادره کړه چې پکې د نشه یي توکو په کاروبار کې د ښکېلو کسانو په وړاندې د سخت چلند سپارښتنه هم شوې ده. دا غونډه د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې د وزارت لخوا رابلل شوې وه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت 15 تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کسانو ته د ملي اردو، پولیسو او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د کابل، ننګرهار، کندز، بلخ، کندهار، نیمروز، میدان وردګ او خوست ولایتونو کې مرګ ژوبله اړولې. د خبر له مخې په دغو عملیاتو کې د دولت 4 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، یوې ټپي شوی او 33 تنه نورې نیول شوي دي. خو وسلوالو مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او راپورونه وایي چې د هلمند د پخواني والي شانظر خان زوی په سیمه کې د پولیسو د یو افسر لخوا تښتول شوی دی. د هلمند امنی قمندانۍ یو چارواکي چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کوله ازادۍ راډیو ته وویل چې د هلمند د پخواني والي زوی ستار 13 ورځ ناوخته له لشکرګاه څخه تښتول شوی دی. دی وایي چې ستار د پولیسو د یو قمندان شاه محمود لخوا تښتول شوی چې پخوا یې په مارجه ولسوالۍ کې د پولیسو د ګڼو پوستو د قمندانۍ مسؤلیت درلوده. دغې سرچینې وویل چې هغه رینجر موټر یې نیولی چې د شانظر زوی ستار پکې تښتول شوی دی. د هلمند امنی قمندانۍ د چارواکو په وینا دغه تښتونه کومه سیاسي جنبه نه لري. دا و تر دې مهاله کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي مامورین وایي د امریکا یوې بی پیلوټي الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې یو موټر په توغندي وویشت او لږ تر لږه څلور سخت دریځې ووژل. دا حمله نن سهار وختي د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې وشوه. د وژل شویو مشکوکو سخت دریځو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د بی پیلوټو الوتکو په وسیله په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو یو شمېر مهم مشران وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي متحده ایالات سره لدی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري په پام کې لري چې د روان کال تر پایه په تهران کې د انټرنیټ له لارې یو مجازي سفارت پرانیزي. کلینتن د امریکا شخله فارسي څنګه سره په مرکه کې وویل چې دغه سفارت په ویبپاڼه کې به ایرانیانو ته د ویزې او نورو پروګرامونو په اړه معلومات ورکول کیږي. میرمن کلینتن د غراز د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو دفاع وکړه او ویل چې د هیواد په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په دسیسه کې د تهران د لاس لرلو په اړه یو قوي جنایي دوسیه لري. د سوریه ولسمشر بشار اسد په هیواد کې د څو میاشتنیو شخړو د پایتر رسیدو په هدف د عربي هیوادونو له وزیرانو سره وکتل. د عرب لیگ د هیئت مشر د قطر صدر اعظم شیخ حمد السانی وویل خبری زغر دی او دوستانه وي او وزیران به د اکتوبر په 30 بیا د سوریه له چارواکو سره وګوري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل هیواد یې د عرب لیگ له غړیو سره په سلا او مشورو اخته دی، څو سوریه دې ته اړ کړي چې له ښارونو څخه خپل ځواکونه بیرته وباسي او د خپلو خلکو په وړاندې بې رحمانه چلند پای ته ورسوي. په سوریه کې په تازه شخړو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا نه عسکر او د پوځ لخوا په ډزو یولس ملکیان وژل شوي دي. ترک چارواکي وایي چې د یکشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر اوس 1530 تنو ته رسېدلی دی. په دې زلزله کې چې شدت یې د ریختیار په حساب 2.2 اټکل شوی و، څه باندې 1400 تنه ژوبل شوي او 115 نور تر اوسه پورې ژغورل شوي دي. نن ورځ د ژغورنې هڅې د ورښت له کبله له ستونزو سره مخامخ شوې او په دې برخه کې ډېر شکایت کېږي چې بې ځایه شویو خلکو ته په کافي اندازه خیمې نه دي رسېدلي. د اروپایي هیوادونو مشان د یورو په حوزه کې د پورونو د بحران د حل کولو لپاره پر یو پروګرام سلا شول. دا پروګرام نن سهار وختي په بروکسل کې اعلان شو. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی وویل چې په دې پروګرام کې د یونان 50% پورونه شامل دي چې 100 میلیارد یورو ته رسیږي. د فرانسې ولسمشر وویل دا پریکړه به د نړیوالو له هرکلي سره مخامخ شي. شغله سرکوزی وایي دا ډېرې مهمې فیصلې دي چې د ولس هیوادونو له لورې شوي دي. د بحث وړ مسایلو پیچلتیا او د ټولو موافقې ته اړتیا دا معنی لري چې دا یوه اوږده پروسه ده. فکر کوم چې دا نتیجه به د ټولې نړۍ چې د یورو د حوزې لخوا د قوي پریکړو توقع یې لرله له هرکلي سره مخامخ شي. فکر کوم چې دا پریکړې شوي دي. د اروپایي اتحادیې رئیس هرمان وان ریمپوی وویل دا موافقه تر 2000 کال پورې د یونان پورونه د دغه هیواد له کورنیو ناخالصو تولیداتو 140% کموي. د تالند د مرکز بینکاک په زرګونو اوسیدونکو په راتلونکو څو ورځو کې د لویو سیلونو تر راتلو مخکې له شاره په وتلو دي. د تالند حکومت نن 15 ورځې رخصتي اعلان کړه څو خلک له شاره د وتلو لپاره وخت پیدا کړي. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې د دغه هیواد د شمال څو سیمې یو مخ اوبو لاندې کړي دي. ملګرو ملتو د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې بینکاک ښار چې 9 میلیونه نفوس لري د راتلونکي اونۍ په پیل کې د هغه سخت سیل له خطر سره مخامخ دی چې د تالند له شمال او د چاوفر یا سین للوری ور روان دی. د عربي هیوادونو د پسرلي 5 فعالانو د اروپایي پارلمان د 2011 میلادي کال د سخاروف جایزه وګټله. د اروپایي پارلمان رئیس جیرزی بوزیکوول چې دا 15 تنه په خپلو هیوادونو کې د بدلون لپاره د هلو ځلو سمبولونه دي. د تونس محمد بو عزیزی، د مصر اسما محفوظ، د لیبیا احمد الزبیر، احمد السنوسی، همدارس ان زینیو تیا او علی فرزاد هغه 15 تنه دي چې د اروپایي پارلمان د 6 کال د سخاروف جایزه خپل کړه.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادۍ
عزتمند دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته راغلاست. که خبرونه مې تعقیب کړی د افغانستان دریز د پاکستان او د سیمې د حالاتو په ارتباط پدې ته خبرې کیږي. د کابل په سړیو کې محترم ملمانه دی په ولسی جرګې کې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محترمه شکریا بارکزی، د پوځي چارو کارپو خاغله جنرال عتیق الله مرخیل او د افغانستان د حکومت د خبري رسنیو د مرکز مرستیال خاغله صفت الله صحاف صافه. مخکې دینه چې د خبرونه په دوهمه برخه ته داخل شو او بحث پیل کړو، نظر صاحب په قندهار کې یو پیښه شوې ده چې په پی آر ټی باندې یعنی د ولایتي بیا رغونې په دفتر باندې حمله شوې ده. او خاغله صادق رښتینی همدا لحظه موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رښتینی صاحب مهرباني وکړئ معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
قضیه صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. درې تنه ځان وژل کې چې سپیشل درنې اوس یو سره دي په کندهار ښار کې د ولایتي بیا رغونې پی آر ټی پر ودانۍ برید کړی. بل په کوم کې د ولایتي بیا رغونې پی آر ټی ودانۍ ته نږدې د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ د ودانۍ څخه په استفادې ډزې کوي. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د پیش پاړه وایي چې برید کوونکي درې تنه دي او په سیمه کې د چاودېدونکو توکو ډک موټر هم درولي چې پولیسو اوس خنثی کړي دي. دوی وایي تر اوسه په برید کې تلفات نه دي اوښتي او سیمه د افغان امنیتوال ځواکونو لخوا کله بنده ده. بلخوا د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه برید مسؤلیت منلی. په سنیاز کې د طالبانو ویان کړی سید احمدي ازادي راډیوټول کې دغه برید د دوی ملګرو کړی. اورېدونکو ته باید ووایي چې د کندهار د ولایتي بیا رغونې یا پیارچي دفتر د کندهار ښار په شمال ختیځ کې د بلباغ په سیمه کې موقعیت لري. د کندهار د ولایت بیا رغونې ډله مخکې د کانادي ځواکونو په لاس کې وه، اوس یې مسؤلیت امریکایي ځواکونو اخیستی دي. دغه ډله چې تر ډېره د ملکي بهرجانو لخوا اداره کېږي په سیمه کې د بیا رغونې د کارونو تر څنګ د خلکو سره ځینې مرستې هم کوي.
تشکر ډیره مننه. د خبر تفصیل به د خبرونه په روسي خبرونه کې وړاندې شي. تشکر به تر زو خپل اصلي پروګرام ته.
بله، قابل یادواري است چې ما میهمانای ما هنوز نامدن، یک قسمت شون تشریف نوردن. ما منتظر محترمه شکریا بارگزای هستیم. اگر از طریق رادیو صدای ما بشنون زودتر اگر برسونن خود بد نمیشه. خب میگن رسیدگال به گوش ما خبر داد و همچنان محترم صفت الله صحاف صافی معاون مرکز رسانه های حکومت، اونا هم اگر تشریف بیارن خوش میشیم. در اعتمادات بخیر آقای الکوزه، قابل یادآوری است که حکومت اشخاص یا افراد نداره که بتونه از موقف حکومت دفاع بکنه. آقای کرزی هم نمیتونه در رادیو بیای بشینه در پالی موضوع کل قصه را کتما بکنه. نفرایی که تعیین میکنه بازم خانی آقای سپنتا آباد که اونا امروز آمدن و با ما صحبت کردن. منتها اگر آقای کرزی نفرای خوب در پالی خود داشته باشه، میتونن که موقف سیاست آقای کرزی تشریح بکنه، مشکلات تشریح بکنه. اما اصطلاح مشهور ماست میگه اگر دوستا داشته باشیم حاجت دشمن نیزی معاونایش هیچ در نزدیکای میکروفون نمیاد.
بله. فکر کنم چه داول محترم بارکزی تشریف را ورده که حق باور که اول دیتا چون جنرال سیب مخنق وارم تازی لطفو که و ستلی شیوی هم یاسته پر ترتیب. محترم بارکزی نپویگم چه پا پروگرام دی ورده دلمره برخی بحثون دیر زیادو و اردون کم دیر زیاد تلیفونو نوکرل که ضرورت بیزه به تشریکم بلندیز، مگر فکر کنم تازی شاید ورده لی میربانی.
مننه د سلام پاوړاندې کولو تاسو او محترم اوریدونکو ته
خپل
د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه ستاسو پروګرام کې نه پوهېږم څه خرابي وه، ځکه چې په دوو موټرونو کې چې ما چک ازادي راډیو نه وه، نو ځکه ول صرف دغه یو لس دقیقې کېږي چې بیرته مونږ اوش کولی چې پروګرام واخلو، او یا هم کېدی چې زه په داسې ځای کوم چې انتنونه سم کار نه وکول، نو متاسفانه ډېر نه یم.
خو خیر، په لنډیز به داسې ووایم چې جنرال صاحب په پوره احساساتو په ملي افغانی احساساتو باندې خبرې وکړې. د ویلې چې د دشمن په مقابل کې باید جدي دریز غوره شي او افغانان تر سږمو رسیدلي دي د پاکستان او د ایزای د مداخلو نه، او د افغان حکومت هم باید د خلکو احساسات په نظر کې ونیسي او جدي موقف غوره کړي. او اوریدونکو ډېر ټلیفونونه وکړل، تقریبا ما شمېر دلته ما سره
اوسنشته،
او ځوانان ډېر احساساتي وویل چې باید د ایزای په مقابل کې او د دغه لاس وهنو وژنو د دې ځانمرګو بریدونو د دې په مقابل کې باید جدي دولت جدي موقف ونیسي. تقریبا دغه څه وشو. مهرباني سه
مننه. اول د افغانستان دولت د پاره پکار دی چې یو واضح روښانه تګلاره د خارجي سیاست په نامه باندې باید جوړ او په هغې په سر باندې باید عمل وشي. د دې تر څنګ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هر ټولنه کې ملي احساسات داسې یو احساس نه دی چې هره ورځ هغه وپرځول شي یا خلک د چا خبره وشي کولی فرصت ورته ورکړل شي چې اظهار یې کړي. خدای دې له مشکل ستونز نه وساتي، یا به کوم طبیعي آفت پر یو ملت باندې راشي، یا به یو ډېره ستره لاسته راوړنه ولري چې دا خلک ټول مخالف موافق په یو خط باندې ودرېږي، یا خپل خپګان څرګند کړي او یا هم خپل خوښي اظهاره کړي. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او همدارنګه غواړم ووایم چې د افغانستان دولت نور نو زیاتی د پاکستان د دوه مخی سیاست نه ستړي، ستومان، خسته او تنګ شوي دي. مګر هغه لارې چارې چې د هغوی د سیاستو د ماتولو لپاره او د هغوی سیاستونو په جواب او په مقابل باندې اراده شي، دا دوه مشکله لري. یو به نهایت زمونږ ادارې د ایسای او د نور ګاونډي هیوادونو د سیاستونو قرباني ګرځېدلې، چې متاسفانه ډیر وخت هم دوی خلک غواړي چې یو حرکت وشي، مګر بیرته تاسو وینئ چې هغه ټول پر اور باندې دوی باچي. دا یو عامل دی. په دویم قدم کې مستقل چې خپل یو دولت خپل خوبت یو له بله جدا ونه کړي، او دولت ټول یو خلو یو غوږ نشي، نو تاسو به بهتر مال چې لاسته راوړنه بنی او ملت به هم دسې وایي. د تاریخ په اوږدو کې د همیشه د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو چې د خپل ملي ګټو نه دفاع کړې ده او د هر تجاوز په مقابل کې ودرېدلې ده، او هغې نه وروسته دولتونه جوړ شوي. خو یو تفاوت د اوسنی دولت او تیر دولتونو په مابین کې شته. زمکه نننی دولت دریث یو ورځې د سولې دی، یو ورځې د جنگ دی، یو ورځې د قهر دی. لکه په کور کې لکه چې دوه ورونه ای د اقل معلوم دار به ای چې ګټه هغه مشترک ګټه بیچي، او متاسفانه ملت هم په داسې یو حالت کې دی چې یو ورځ خبره رسانه یو شی وایي بله ورځ بل څه وایي. زما یعنی پیشنهاد ما به مردم افغانستان چی است؟ ما با احساسات نمیتونیم هیچ جنگ را پیروز شویم. امروز احساسات ملی مردم افغانستان در کنار از این که باید قدر شوه، این باید مورد توجه قرار بگیره. باید بر اساس امی احساس و امی رویه پالیسی ها تدوین بیابه. و امیدوار است مرگان های امنیتی افغانستان امی توانمندی را داشته باشند، جاسوس هایی که از هر کشور هست و در هر موقفی که هستند، در هر جایی که هستند، شروع از زرگ ریاست جمهوری تا آخرین اداره یک قریه یا ولسوالی بر برکناری از اینا کوشش کنه. و در کنار از این تقاضای ما هم از سیاست مدارای افغانستان همی است، وقتی شما سیاست روشن نداشته باشین چگونه میتونین دفاع از منافع ملی تانه کنین؟ وقتی یک روز دوست میگین، یک روز دشمن میگین، یک روز برادر میگین، یک روز مخالف میگین، این کلش از هان ما مخشوش میشه و کسی نمیفهمه که بالاخره چی کنه. بدون شک مردم افغانستان هم علاقمند از این نیست که افغانستان با کشور دیگه در یک رابطه خصمانه باشه، چون رابطه ملت ها جدا از رابطه دولت هاست. اما ایران مردم افغانستان دوست نداره که به خاطر آبادی و سربلندی و منافع اقتصادی و سیاسی دیگر کشورها ما قربانی بتیم. 30 سال گذشته متاسفانه افغانستان قربانی داد و ما امیدوار هستم دولت پاکستان مخصوصا سازمان استخباراتیشان این را درک کنه که افغانستان با عنوان کلید معمای پاکستان هست. اگر افغانستان دولتش و مردمش بخواه سبب درد سر در پاکستان شوه، بسیار براحتی و بسیار به هزینه کم عین مشکل ما بر پاکستانی‌ها ایجاد کرده میتونیم، به دلیل از اینکه تفرقه‌های قومی در اونجا و تبعیض نژادی به حد اعلایش هست. و اگر ما بخوایم که سیاست را که پاکستان پیش میگیره دوست دشمن دشمن دوست، اگر ما عین کار کنیم باز ما فکر میکنیم که دست بالاتر میتونیم داشته باشیم نسبت به پاکستان. و اگر پاکستان به این بسیم
این آزمان صلاحیتو
میدارم و کسی به ما چیزی کده نمیتونه، ما فکر میکنم که یک اشتباه پاکستان است. پاکستانی ها هم باید فکر کنن که افغانستان 2011 افغانستان 1991 نیست. احساسات مردم فرق کرده، تحصیل بلند رفته، توقعات بلند رفته و این ملت آزاده میخواه آزاد زندگی کنه، نه القی غلامی پاکستان به گردن خود داشته باشه، نه از ایران داشته باشه، نه از روس داشته باشه، نه از چین داشته باشه، نه از امریکا داشته باشه. و من فکر میکنم با عنوان یک ملت ما این حق داریم آزاد زندگی کنیم و آنچه که منافع ما ایجاد میکنه بر اساسش تصمیم بگیریم. انتخاب بگذارین به دولت پاکستان. یک چیز دیگه که بسیار ضرور است، سیاست تضرع و عذرزاری وقتش پایان رسیده و ما ضرورت هم نداریم. اصلا ضرورت نداریم که ما به کس زاری کنیم. صلح افغانستان خیرات بخواهیم، امنیت افغانستان خیرات بخواهیم، اقتصاد افغانستان خیرات بخواهیم. بسیار دولت افغانستان میتونه با چند حرکت سمبولیکش پاکستان به زانو در بیاره. شروع کنن از تعزیرات اقتصادی، اقلامی که مثلا با کمال تأسف ما به حد در یک بنبست گونه به سر میبریم که حتی مشکل است ما اقدامات کنیم، اما با یک برنامه و پلان ما میتونیم که دیگه گندم از پاکستان به افغانستان وارد نشه، او طرف دروازه ترکمنستان و ازبکستان وارد کنند. به جای کالای بیکیفیت پاکستانی، مردم افغانستان به عین نرخ میتونن کالاهای با کیفیت از کشورهای دیگه داشته باشه. وقتی دروازه اقتصادی بسته میشه این خودش نوعی از فشار است. اگر پاکستان میخواد نشان بده که مسلمان ترین کشور در دنیا هست، ما این را میخواییم برتان بگویم تمام اونهایی که در دیگر کشورهای جهان سبب بدامنی هستند، تمام کشورها بدترین های خود با پاکستان با عنوان یک پناهگاه برشان روان کرده. امروز ببینین جدایی طلبان مسلمان چین در پاکستان ترینینگ میبینم. امروز ببینین چچنیایی که مشکل دارن در چچنستان با روسیه و پاکستان است.
بارگزای
اگر شما اجازه بدین که من بیام میگم
اگر کل موضوع را
کلش یک جای نمیگم کلش یک جای نمیگم آقای نظر من فقط میخوام با مثال امیر بگویم وقتی ازبکستان میبینین عین شکل است، تاجیکستان میبینین اموتون جوایش کلش در پاکستان جای به جای شده ترند میبینه و به اصطلاح سپورت میشه، کشورهای ممالک عربی عین گپ است. پس بیاین یک دید دیگر نسبت به پاکستان داشته باشین. پاکستان یک کشور نیست که در مبارزه با تروریسم سهم بگیره و یا حداقل یک کشور دارای یک نظام باشه. پاکستان یک لانه بسیار امن بر تمام او گروه ها و شبکه های است که اونا در کشورهای خود جا ندارن، فقط بر قتل، آدم کشی، آدم ربایی جور شدن، ترنینگ میبینن و یک کشور هاست که به پاکستان باج میده. بخاطر از اینکه میگه جنگجویان ما با خود نگاه کو بر ما روانش نکو و پاکستان از این خوبترین و بهترین نفع گرفته. اما امیدواری معمی است که ما در سیاست خود تغییرات جدی بنیادی و اساسی را وارد کنیم.
تشکر.
خب محترم شکریه بارزایی گفتین موقف در مقابل پاکستان. ما از آقای سپانتا لحظه قبل یک مصاحبه گرفتیم، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان است. همین قسمت یک بار بشنویم.
در هر فاجعه‌ای که در 32 سال اخیر در این کشور رخ داده، متاسفانه دست استخبارات و سازمان نظامی پاکستان وجود داشته است. ما در یک جنگ اعلان نشده قرار داریم و ناگزیر هستیم از سرزمین خود دفاع بکنیم. اگر قرار شود که دشمن با ما حمله کند، خب جنگ است. ما ناگزیر هستیم که از تمامیت ارضی، استقلال و عزت سرزمین خود دفاع بکنیم و در این راه باید قربانی و بهای آن را هم بپذیریم.
بخیرم که موقف حکومت هم روشن است، مثل شنونده های عزیز ما شماست که احساساتی هستن. بهرحال ما یک چیز دیگر هم میگم که مهمترین چیزی که باعث احساسات مردم میشه برانگیختن مسئله راکتا بود. این مسئله راکتا رو هم پرسیدیم از آقای سپانتا، خلاصه شو بشنویم.
ما عملات راکتی و توپخانه‌ای پاکستان رو که از مدت تقریبا دو ماه به این طرف در مرزهای افغانستان جریان دارد کاملا در نظر داریم و ما از طریق مجاری دیپلماتیک، وزارت خارجه افغانستان اعتراضات شدیدی به مقامات پاکستانی ارائه کردیم. من شخصا به عنوان مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با مقامات و مسئولان ناتو در این مورد گفتگو کردم، چرا که بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که دلیل مشروعیت حضور جامعه جهانی در افغانستان است، یکی از وظایف جامعه جهانی دفاع از تمامیت ارضی افغانستان است در وقتی که حضور دارن و ما هنوز توانایی لازمه برای دادن یک پاسخ مناسب به پاکستان نداریم، مکلف هستن از تمامیت ارضی ما دفاع بکنن. شما مطمئن باشین که این ورق به زودی برگشته نیست و هر کسی که به خاک ما تجاوز بکنه پاسخ مناسب در دریافت خواهد.
بله، یک موضوع دیگه که شما تماس گرفتین، یکی از شنوندگان عزیز ما از فیسبوک بصیر عادل نوشته میکنه، میگه من فکر میکنم که عامل اصلی مداخله های پاکستان همانا وجود جاسوسان افغانی در دولت فعلی آقای کرزی است به شمول. خب حالا این موضوع هم
بله شکر جان اشاره ورته وکړه
او
ما غوښتل چې په همدې ارتباط ز پښتنه حکومت جنرال سم نه چې شکر جان په خبرو کې ویل چې ځنه کسان شته چې په دولت کې په لوړو چوکیو باندې چې هغه د غاړې احساسات بیرته یعنی غلي کوي. په همدې ارتباط باندې مخکې دین اول شکر جان یو ډیره خبر وکړه چې ازادي باید خیراتي نه وي. ماته د مرحوم استاد ګل پاچا الفت د غلن شي رایت شو، هغه وایي چې ازادي که خیراتي وي یا د چا مهرباني وي، افتخار و پرېونه که غیرت افغاني وي، قرباني چې پکې نه وي هغه کله اختر وی قربانی سره تړلې ډیره لوی ازادي وی ازادي سره تړلې ډیره لوی قربانی وی. نو مقصد دا چې جنرال صاحب د شکرجان خبرې دې موریدلې او د سپانتا صاحب خبرې دې موریدلې، تاسو تاسو نظر غوړو په همدې خبرت مهرباني.
ما خو په وختم تاسو ویلې چې د مونږه به سیاست تقاضا نو کوي، مونږه داسې تقاضا وکړي چې مونږ افغانستان څنګه وساتو.
بله بله،
په کوم زوري وساتو، په کوم قوت وساتو.
جنرال صاحب کوم جاسوس محسوس وي، کوم جاسوس وي هغه سره تاسو څه برخورد کوي؟ ځکه دا خو د ملي منافع او مسائل دي، ملي خیانت مسله ده. د قتل داوه ده
خبره خو د جاسوس خبره خو د جاسوس و تاسو ګوري د جاسوسان به ممکن دلته وي ولدا د افغانستان د ملت په مقابل کې دا هیڅ شی هم ندی د غوړ احساسات په مقابل کې هیڅ شی ندی دوی فقط خپل تاریخ خرابوي دوی فقط افغانان ندی د افغان بچی نه ده د افغان کې لوی سوی نه ده دا به هماغه د ایسایل ګماشتګان یا د هماغه بچی به چې په دې ملت کې د خلکو احساسات ملکی یا په اور باندې اوباچی دا باغه خلک دا دونه مهم هم دي پرې د چې دوی د خپل کار وکول ملت بیدار ده خلک بیدار ده خپل دښمن پیژندلې ده دا معنی دي د ریکوس په دې ورځ کې یخن شکر جان خو ډیره خبرو کا معقول خبرې وکړه رښتیا چې موږ د جاسوسان الله سکه په عذاب نه وای پاکستان به دا خبرې موږ ته نه کولې که دا جاسوسان په دې وطن کې نه وای نو پرویز مشرف هغه جنرال چې هغه خپله خیانت کړې او تښتېدلی ده لندن ته هغه به موږ ته اوس قومندې نه راکولې ده هغه خو چې قومنده راکوي د دغه جاسوسانو په واسطه یې راکوي خو پر هر صورت دا جاسوسان به پیژندل کیږي ملت به له دې سره حساب کوي له دې سره به کتاب کوي دوی دې په یاد ولري چې دوی په هېڅ ځای کې له ملت نه نسي پټېدی ځان هم نسي پټولی دوی که غواړي چې دې ملت په احساساتو باندې پښې کېږدي یا د دې ملت احساسات خفه کړه یا پاکستان ته خپله نوکري او مزدوري ثابته کړه د دوی تاریخ ډېر ککړ تاریخ ده او دا به پیژندل کیږي او همدغسې به رسوا کیږي او له بینه به ځي
بله تشکر دوستانو تاسو د ازادي په سبو کې د رمواج ازادي خبرونه اورئ که غواړئ چې د محترم ملمنونه پوښتنه وکړئ کولی شئ چې به ټلیفون نه وکړئ
مهرباني بله محترمه شکریہ بله بله اجازه درین سوال ممطرح کنم باز یک جایی سب شما زیادتر مثلا حکومت انتقاد میکنید منتها پارلمان هم جای همین سیاستی گپاست که از نام مثلا شما جستخیسته صحبتهایتان نمیشنیم بعضی مسائل میگین مگم کلتان دست جمعی یک چیزی گفته نمیتونین در قبال سیاست ها یکان چیزهای ترکده نمیتونین مجلس های متواتر پشت پشت یک کارهای بکنین هر کس وصل ازر خیال از کل یک خیال میگه چی میگون از بکارت بفرمایید
تشکر اول من فکر میکنم صحبتهایی را که دکتر صاحب اسپنتا کرد حداقل موقفشان ایجاب میکنه که اونا موضع دولت افغانستان اعلان کنن گپای احساساتی را که یک شنونده تانم گفته میتونم من نماینده ملت هم گفته میتونم شما هم با عنوان جورنالیست گفته میتونین بیان فکر ما ای یک گپ عادی است موقف رسمی نیست خوب می بود که اینا در داخل همو اداره که کار میکنن از همون جایی فعالیت خود شروع کنن به دلیل از اینکه کل دولت افغانستان متاثر است و مردم افغانستان از سیاست هایی که از اداره از اینا برون میشه با فکر کنین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اینا باید میگفتن اگر من یک گپ هم میگم که والا مردم به احساسات آمده و تو رسی یک گپ عادی است مثلا یک گپی که دکتر صاحب اسپنتا میگه اونا باید در برابر آنچه که ما کردیم یا میخواییم اینا باید جواب شبتن شما اشاره کردین به پارلمان افغانستان بازم خوشبختانه فعالیتی که خیلی پارلمان افغانستان داشته از فعالیت دفتر ریاست جمهوری کده به مراتب بیشتر بوده به دلیل از اینکه اولین عکس العمل پارلمان افغانستان و کمیسیون دفاعی افغانستان بیرون کرد اولین صدا را بر مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد شما میتونین به آرشیف مراجعه کنین از آدرس کمیسیون دفاعی پارلمان افغانستان بیرون شد که ما تقاضا کردیم مسائل دیپلماتیک ما فشار آوردیم بر حکومت و ای خوبتر می بود از امو آدرس را که دکتر صاحب نمایندگیش هم میکنه از اونجا میگفت اجازه بدین میخوام چند موضوع رو در رابطه با راکت پرانیا و عملات توپخانه ای هم بگویم برتان موضوع در ولایات مختلف افغانستان به شکل مختلفش پیش میره به دلیل از اینکه هفته قبل یا فکر میکنم اوایل امی هفته بود بله هفته قبل نبود امی هفته بود روز شنبه امی خود منطقه سرحدی ولایت کنر نورستان با کشور پاکستان که هست رفتیم همون جدیدیم با هلیکوپتر عوام بسا مناسب نبود بیرقای پاکستان را می دیدیم به اصطلاح این طرف بیرقای افغانستان را معلوم می شد به خود اینمی سرحد ما گشتیم که پیدا کنیم مشکل در کجا هست بسیار جالب است شاید اجازه بسیار نقل قول گپار نداشته باشم اما حداقل یک بخش معلومات می خواهیم برتان بتم در خوست پکتیا پکتیکا وقتی که عملات توپخانه ای صورت می گیره جواب بالمقابل حکومت پاکستان یا امو شورشی هایش از هر کسی که است دریافت می کنه و خود ناتو خود متحد به این میدانه. اونا گفتن که بله در اینی ولایت دیگه افغانستان که اینا فایر کردن ما دوباره جواب دادیم برشن. در کنر بسیار مشکل است. شما میفهمین که مناطق هم بسیار صعب العبور است، از لحاظ جغرافیا، از لحاظ ساختمان، از لحاظ طبیعتش مشکلاتش فرق میکنه نسبت به دیگه ولایت. در اونجا اول یک تفاوت بسیار عجیب غریب ما بین آمار داشتیم، آمار را که ناتو ایراد میکرد از حمله، آمار را که دولت افغانستان میگفت. از دولت افغانستان اضافه تر از 1200 بود، یعنی 1200 که بسیار یک رقم کلان است و به هر جای قدر ثابت کرده باشه و صحیح تخریبش بسیار آشکار و واضح میباشه. اما ناتو میگفت که ما نمیگیم تخطی صورت نگرفته، تخطی شده به این پیمانه نیست. از اونا کوشش کردیم که پیمانه شد دقیقاً ما بگویم، گفتن که نمیتونیم. و مشکل اساسی هم با کمال تاسف همی است که وقت شما نقشای معاینه میبینین سرحدات کاملا